د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته هر کله نن پنځشنبه د حمل د میاشتې 19 او د میلادي اپریل میاشتې اتمه ده. ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې
هیڅ کس فکر از ایر نکنه که رئیس جمهور منتخب تا استعفا میکنه یا تن به یک مائده ننگین میده.
د ولسمشر دغه طرح څومره عملی ده؟ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته د افغانستان وضعیت ته اندېښنه وښوده. د ژوند رنګونو کې به د ننګرهار له یوه اوسیدونکي واورئ چې ولې له ښاره بېرته خپل کلي ته تللی دی.
اوبه بې پیسو دي، اوس ترکاري بې پیسو ده، کران نشته راباندې.
خو زه نوریاس نوري ستاسو کوربه. خبرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی. افغان چارواکي وایي میدان وردګ ولایت بې سود ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغني علیپور قرارګاه نیولې ده. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې له ولسمشر پوتین څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشي کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تېر کال د نګورنه قرباغ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې اذربایجان نیولې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی. اشرف غنی دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او ویویل چې د ترکیې د غونډې او له امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت په بې سودو ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغني علیپور قرارګاه نیولې ده. د 203 تنر قلورو د 15 ملي وادې رسنیو دفتر تیر ماښام په یو وخت پر کړې خبر پاڼه کې وویل چې د علیپور قرارګاه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې ده. دغه ځواکونو تیر ورځ د بې سودو ولسوالۍ په حصه اول کې په همدې هدف ځانګړي عملیات پیل کړي وو. په خبر پانه کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. قومندان علي پور چې په شمشیر قومندان شمشیر هم مشهور دی شاوخوا دریو نه دی مخه منلې و چې د وسلوالو د میدان وردګ په 200 ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د ملي اردو یو هلیکپټر نسکوره کړی و. په هغه پیښه کې د څلور پیلوټانو په ګډون نه تنه امنیتي منصوبین وژل شوی وو. د پیښې پراخ خبرګونونه راپارولي چې له کبلري امنیتي ځواکونو په سیمه کې د علي پور د نیولو عملیات پیل کړل. خو د وای په خو دوی وای په خپل علیپور له هغه سیمې وتلی ده. تمه ده نن د پاکستان د ولسي جرګې مشر اسد قیصر د یو شپاړس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. نوموړی به له ولسمشر اشرف غني او نورو افغان چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هیله ښودلې چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان ولسي جرګې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی قیصر د دې جرګې په رسمي بلنه د کابل سفر ترسره کوي. دریزر افغانانو ته د هند یو خصوصي تحصیلي مؤسسې لخوا جعلي سندونه ورکړل شوي. دا خبره له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامي پرون په کابل کې خبر اعلان ته وکړه. نوموړي وویل دغه مؤسسې د لیسانس، ماسترۍ او دکتورا په کچه جعلي سندونه ورکړي دي. هغه د دغه مؤسسې په اړه نور جزئیات ورنکړل خو ویل چې د همدغو جعلي سندونو له مخې یو شمېر افغانان په لوړ پوړو دولتي پوستونو ګمارل شوي او دندې ترسره کړي دي. په یو شمېر نورو راپورونو کې به د ښاغلي نظامي له قوله ویل شوي چې ارزونې ښیي چې دغه مؤسسه یوازې تر 12 ټولګي زده کړې ورکوي خو افغانانو ته د لیسانس، ماسترۍ او دکتورا سندونه ویشلي. دغه کمیسیون چې شاوخوا 15 میاشتې د مخه جوړ شوی د جعلي تحصیلي سندونو د قضیې په ګډون د روان کال په 3 میاشتو کې د فساد 30 دوسیې څېړلې او له دې ډلې 14 دوسیې لوی څارنوالۍ ته سپارلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پاکستان ته د سفر په مهال ویلي چې هیواد باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې همکارۍ د پیاوړي کېدو په هدف پاکستان ته پوځي تجهیزات ورکړي. نوموړي په دې اړه چې روسیا څه ډول تجهیزات د هیواد ته ورکوي نور جزئیات ورنکړل. سرګی لاوروف پرون دا هم وویل چې روسیا او پاکستان به ګډ سمندري او ځمکني پوځي تطبیقات ترسره کړي. ښاغلی لاوروف په دې دوه ورځني سفر کې د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره هم خبرې وکړې او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي ویلي هیواد د پاکستان د ترهګرۍ ضد قوا د پیاوړي کېدو لپاره چمتو دی چې په هغه کې پاکستان ته د ځانګړو پوځي تجهیزاتو ورکړه هم شامله ده. لاوروف تر اسلام آباد د مخه هند ته هم سفر کړی و. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشې کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تیر کال د ناګورنه قرباخ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې اذربایجان نیولي نیکول پاشینیان پرون ماسکو ته د سفر په مهال له ولسمشر پوتین سره د لیدو په مهال دا خبره وکړه.
د نومبر د نهمې نیټې پریکړې له مخې ټول برمته شوي جنگی اسیران او نور بندیان باید خپلو کورونو ته ستان شوي وای. خو له بده مرغه موږ لا هم په اذربایجان کې بندیان لرو. خوښ یم چې د دې موضوع د حل په برخه کې اختلافات نه لرو.
ترمنی د ناګورنه قرباخ سیمې پر سر د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د شپږونیو لپاره جګړه وشو چې بیا د روسیې په منځګړیتوب په دغه سیمه کې اوربند نافذ شو. په هغو جګړو کې تر شپږ زرو ډیر کسان وژل شول. دا معلومه نه ده چې څومره ارمنیان د اذربایجان لخوا نیول شوي، خو آر بی سی خبري اژانس ویلي چې یو سل څلوېښت ارمنیان په اذربایجان کې بندیان دي. په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی مدافع وکیل وایي د ماکل د کورونا وایروس ازموینه منفي ده، خو هغه هره ورځ یو کیلو ګرام وزن بایلي. الکسی ناوالنی په بند کې د نه خوړلو اعتصاب ته دوام داسې مهال ورکوي چې د ده د روغتیا په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د ناوالنی د عادي ټیم یو غړي وادم کوبزف پرون په ټویټر ولیکل چې د هغه د تبې درجه لا هم لوړه ده. هغه ویلي الکسی ناوالنی په خپل ګرځېدلې شي، خو د ګرځېدو پر وخت درد لري او زیاتوي چې د اندېښنې وړ خبره دا ده چې پښې لا هم بے حسه کیږي. سپینې مڼۍ دا راپورونه درلودونکي بللي او روسي چارواکو یې غوښتي چې د الکسی ناوالنی خوندیتوب او روغتیا ډاډمنه کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.5، هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25.8، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28.6، مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 22.2، او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.2.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی. داسې فرصت چې په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې د په وینا نه و رامنځته شوی. اشرف غنی دغه څرګندونې پرون په ارکې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او وویل د ترکیې د غونډې او امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی. ولسمشر غنی دغه راز یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیک ټینګار وکړ. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورټ کې اورئ.
د افغانستان ولسمشر وایي یو بي ساري تاريخي فرصت د څلويشت کلنې جګړې د ختمېدو او سولې د راوستلو لپاره رامنځته شوی دی. محمد اشرف غنی په ارګ کې د دولتي چارواکو یو غونډې ته د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو پر مهال وویل چې یو لوی لارې یا دروازه نه، بلکې د سولې پر لور یو کړکۍ پرانسته شوی ده. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شو، ولسمشر وایي اړین ده چې د افغانستان دولت او ملت دواړه په ټول تدبیر او تمرکز سره د سولې پر لور دا کړکۍ لا نور پرانیزي. هغه وویل
برای بار اول است در 42 سال گذشته
په تیرو دو څلوېښتو کلونو کې په لومړي ځل دا امکان راغلی چې افغانستان له دوامدار جګړې څخه یوې تلپاته او عادلانه سولې ته ورسیږي.
بس سولې پایدار او عادلانه برسي.
ولسمشر غنی او ځل بیا تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وښود، خو ویل چې هیڅ کله استعفا او کومه معاهده ته غاړه نشته.
هیڅ کس فکر از ایر نکنه که زحمت افغانستان منصب اول رئیس
هیڅ څوک دا فکر نه کوي چې د افغانستان زحمت د ولسمشر لومړی مرستیال دوهم مرستیال او ستاسو منتخب ولسمشر به استعفا کوي او یا یو شرمونکې معاهده
به ومني. یو معاهده ننګین میته.
شغلی غنیزی تکړه چې انتخابات د مشروعیت سرچینه ده او هر څوک چې د افغانستان واک ولري باید د مشروعیت سرچینه یې د افغانستان د نارینه او ښځو رایې وي. د سولې لپاره د لارې نقشه چې د افغانستان حکومت د دوامدار جګړې د ختمېدو او تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره وړاندیز کړي درې مرحلې لري. لومړۍ مرحله یې تر نړیوال څار لاندې پر اوربند سیاسي توافق، دوهمه مرحله یې د سولې حکومت جوړېدل، او درېمه مرحله د سولې دولت جوړونې او مارکیټ رامنځته کېدل رانغاړي. ښاغلی غنی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن څخه هم د هغه وخت په بهرنی سیاست کې پر افغانستان د تمرکز او د نړیوالي او سیمیز اجماع درمستکه دوله کبله مننه وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو څخه هم مننه وکړه. ویل هغه تلپاتې او د لنسولې چې افغانستان تر ازي باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ټول نړیوال ټولنې ضمانت ولري. ټاکل شوی د ترکیه استانبول شهر روانه اپریل میاشت افغانستان د سولې لپاره د وی نړیوال غونډې کوربه وي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې د طرح په استانبول کې کیدونکې غونډه ته چمتو کړې ده. د دې غونډې لپاره چې تر اوسه د دقیقې نیټه رسمه نه ده اعلان شوې، د افغانستان د دولت له لوري د سولې د یوې واحدې طرح د وړاندې کولو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه مې د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ له مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې په لویدیځو مطبوعاتو کې تر ډیره داسې انګیرل کیږي چې د افغان ولسمشر د سولې طرحه د هغې بلې د امریکا لخوا وړاندې شوې طرحې بدیل دی، او په ځینو راپورونو کې دا هم ویل کیږي چې له هغې طرحې سره په ضدیت کې ده. تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
د رئیس جمهور طرحه یو جامع طرحه ده، په دې کې شک نشته بهتره طرحه ده د افغانستان د سولې او دایمي سولې لپاره، مګر حالات فرق کوي. حالات په دې معنی فرق کوي دا په هغه صورت کې کېدلای شي چې عملي چې کله موږ په مذاکراتو کې یو لوړ لاس ولرو او هر څه موږ په طرف کې، متاسفانه نه په نړیواله ټولنه کې خصوصا امریکا د افغانستان دولت په پوره حمایت کوي په سولې کې، او هر څه چې موږ غواړو د هغه حمایت نه کوي. او بل لاس چې طالبان هم د قوت نقطې څخه بحث کوي، دوی فکر کوي چې په جنگ کې دوی به لاس دي. نو په داسې حالت کې زه فکر نه کوم چې دغه سرحدې قابل د عمل وسیږي. بیا هم بالخصوص انتخابات موضوع طالبان ته هیڅ صورت باندې قابل د قبول نه ده. که چیرې طالبان انتخابات سره موافقه کوي، دا دوی ته یو دقیق ناکامي ده. په ټولنه معنا باندې دا ډله فکر کوي چې که د انتخابات هغه به یو سیاسي مرګ وي، او دوی نه پوهېږي چې طالبان یو سیاسي ډله نه ده، یو نظامي ډله ده. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په یو کښته د دې سره مسکه وکړي.
یعنې ستاسو په نظر دغه طرحه د ولسمشر دا په کور دننه او نړیوال زیات ملاتړ نه لري؟
زه فکر کوم زما شخصي نظر دا دی چې حتی ځینې سیاسون د دې سره پوره هماهنګ نه دي، چې په پوره معنا دوی د سیاسونو د دغه تر حمایت کولو بیا د نورو سره ضرورت نه و. خصوص ډاکټر صاحب عبدالله ما اورېدل دي چې دوی په خپله یو بله طرحه باندې کار کوي. نو که چېرې پوره حمایت یې درلودلی او پوره هماهنګي وای، نو باید دغه طرحه ټولو سیاسونو په دولت کې مختلفو د سولې ساختارونو ته قابل د قبول وای چې دا نه ده. نو دا زه فکر کوم سبا دا وي چې دولت افغانستان په سیاسونو باندې کار وکړي تر څو هغه نقطې ته ورسېږي، داسې یو واحده طرحه باندې کار وکړي چې هغه ټولو جهتونو ته قابل د قبول وسیږي او عملي کېدونکي وي. د رئیس جمهور غني اوسنۍ طرحه بهتره طرحه ده، مګر د عملي لحاظ چې وګورو په اوسنۍ حالت کې عملي جنبه یې ډېره ضعیفه ده.
کرا شو د استانبول غونډې ته د افغانستان د دولت له لوري د سولې د جیوی واحد طرحه د وړاندې کولو لپاره هڅې ډېرې ګړندې شوې. په دې ورستیو کې د سولې په اړه د مختلفو نظریاتو ته په پام، آیا فکر کوئ چې د دې غونډې تر جوړېدو به یو واحد طرحه رامنځته شي؟
نو ریسه د استانبول غونډه اول تر اوسه تای سوي نه ده، په کوم تاریخ کې چې په پښه کې اشتراک کوي او اجنډا به شي. طالبانو ته ویل چې د پاکستان تاریخ پورې کچیر تاسو په دې کې اشتراک وکړي، تر اوسه طالبانو خپل ګډون نه دی فائد کړی. نو زه فکر کوم د استانبول غونډه لا هم ډېر سوالونه دي چې باید حل شي، او پاتې شو کله چې یو مشترک یو واحد طرحې بحث کیږي. زه فکر کوم کچیر په پاکستان تاریخ باندې دا غونډه کې راهیان وخت ډېر کم دی. دلته په کوردنونه کې په کابل کې دلته ډېر زیات کافي ضرورت شته. ز فکر نه کوم چې دا ودی کولای شي چې یو ډېر کنکریټ یو ډېر قوي طرحه دی او واحد طرحه دی وړاندې. یو بل دا دی چې اسونه یو طرف نه دي، ځینې سیاسون د طالبانو په لوي کوي، ځینې د دولت د افغانستان ځینې خپل یو په استقلال سره غواړي چې یو طرحه وړاندې کړي. زه فکر کوم دا به ستونزمنه وي، مګر بحث دې دی چې د استانبول غونډه کیږي، هلته باید بحثونه پر دې باندې وشي یو صحیح دغه ټولنه، مګر یو طرحه امکان نه لري.
د افغانستان د شخړو او اصول د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر حکمت اعظمي او چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د اصول د طرح په اړه خپل نظر را سره شریکول په تیر بیا له دې پلوه چې اوسنیو شرایطو ته په پام د ولسمشر غنی دغه طرح څومره عملي بڼه لرلی شي.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چېړو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د سهار وو بجو او 15 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. احمد شیبر دی او شمیر لویدیزو ورسپانو مطالب لوستي دي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه کړنه کې د تیرو دولسو په ترڅ کې په افغانستان کې لاسته راوړنو ته اشاره کوي. بیا لیکي تیر کال ته د 8 نقطې په سترګه کتلې شو ځکه چې د سولې خبري پیل شوې. د کال په لومړیو میاشتو کې شخړې یو څه کمې شوې او مرستندویانو له افغانستان سره د خپل ملاتړ ژمنې تازه کړې. خبرونه بیا لیکي له بده مرغه د سولې تړون لا هم نه دی شوی او تیر سپتمبر چې بین الافغاني خبري پیل شوې شخړې ورسره زیات شوې. له اقتصادي پلوه د کورونا وباله پیله کورنۍ ناخالص تولید 15% کې کم شو، د بودیجې کسر زیات شو، پانګونې ټیټې شوې او صادرات هم. ډیپلوماټ د ملګرو ملتونو د اټکل مخالې کې چې په 2020 کال کې به د افغانستان نیم استوګن بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي چې دا د تیرو څلورو کلونو په پرتله شپږ برابر زیاتوالی شي. خبرونه بیا لیکي چې راتلونکي لار به صافه نه وي ځکه چې د نړیوالو تجربو له مخې هغه هیوادونه چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي شایي سوله پکې وشي، خو ممکن نه ده چې جګړې پکې ختم شي. خبرونه بیا څرګندوي چې هغه هیوادونه چې عواید لږ دي شایي له 500 تر 300 کلونو پورې بیرته جګړو ته مخه کړي او تر هغه جګړې پکې وي چې د سړي سر کلنۍ عواید $15,000 ته ورسیږي، چې د بریټ د افغانستان د اقتصاد د رسیدو لپاره د یو نسل په مخه دغه هیواد باید هر کال په ثابت ډول اته په سلو کې اقتصادي وده وکړي. وی بل خبرونه اسرائیل ټایمز تر دې سردیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغانستان وروستي مشهور يهود اسرائیل ته درومي. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي دي هغه کس چې لسبان دی ویل سې په افغانستان کې د یوازینی يهود په توګه پیژندل شوی دی. لدی ویری اسرائیل ته چې د امریکا پوز له افغانستانه د وټلو شمنه کړي چې لدی سره د طالبانو په چیر بنسټ پال ډلې ته په دې هیواد کې زمينه برابرې شي. زابلان سمنتوف عرب نیوز ته ویلي دي چې د اسرائیل تلویزیونه به یې ګوري چې پوښي په افغانستان کې څه پیښی شي. سمنتوف دا خبر هم کړی ده چې د پدې بریالي شو چې د کابل لکنیسی د يهودانو د سمريو په څیر دفاع وکړي. اسرائیل ټایمز لیکي د زابلان میرمن د تاجکستان يهود ده او دوی لونی له 1990 میلادي کال را په دې خوا په اسرائیل کې ژوند کوي. خو سمنتوف په تیرو څو لسیزو کې چې جګړې وي او سیاسي شخړې وي په افغانستان کې پاتې شو. سمنتوف د فرشونو او جواهراتو پلورونکي د هرات په شهر کې زیږیدلی. په هغه شهر کې چې څو لسیزې مخکې د سلګونو يهودانو استوګنځای وو دی بیا کابل ته ولېشتید، خو په 1992 کال کې کابل ته تر ستنېدو مخکې تاجکستان ته وتښتید. د اسرائیل ټایمز په باور له زابلان سمنتوف پرته به په کابل کې د يهودانو د کنيسي ورونه وتړل شي او په افغانستان کې به د يهودانو د ژوند یو دوره پای ته ورسی شي. د يهودي پوهانو په باور لشتر لشه 2000 کلونو رئیس يهودانو په افغانستان کې ژوند کړی دی. زابلان سمنتوف تیرونی اساجر اډو ته وویل ک طالبان را وګرځي دوی به مش پڅپیړو په سیواخل.
ازادي رادیو اوري مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامی پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې شاوخوا 3000 افغانان ته د هندي او خصوصي تحصیلي مؤسسې له خوا جعلي سندونه ورکل شوي. هغه وویل دغه مؤسسې د لسانس، ماستري او دکتورا په کچه جعلي سندونه ورکړي او د همدغو سندونو په اساس یو شمیر افغانان هم په لوړو دولتي پوستونو ګمارل شوي او دندې ترسره کړي دي. خاغلی قیومی دغه راز د لسلو زیاتو لوړ رتبه دولتي چارواکو د تنخواګانو د زندولو خبر هم ورکړ. نور به د ازادي رادیو خبريال په دې رپورت کې واورو.
د افغانستان له فساد سره د مبارزې کمیسیون اعلان کړ چې د یو سلو ویش لوړ رتبه دولتي چارواکو تنخواګانې له دې عمل زندول شوې چې د شتمنۍ په ثبت کې ابهام موجود و. د دغه کمیسیون رئیس عبدالقیوم نظامی د چهارشنبه په ورځ د خپل ادارې د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال خبری ناستې ته وویل، دغه لوړ رتبه چارواکو د شتمنیو د ثبت په فورم کې ناڅرګند معلومات ثبت کړي او حاضر هم نشول چې د دغه ابهاماتو د سپیناوي لپاره څرګندونې وکړي. ښاغلی نظامی زیاته کړه چې د درې نورو لوړ رتبه کارکوونکو دوسیې د لا ارزونې په هدف هم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوي دي.
اداری د شتمنو 5200 فرمې ثبت کړي چې د 315 ابتدایي ارزونه سوې او د 650 هغوی ارزونې د بشپړېدو په حال کې ده. د دریو نورو چارواکو دوسیې د مبهمو معلوماتو د ثبتولو له امله لوی څارنوالۍ ته استول سوي دي. په ټوله کې د 120 چارواکو امتیازونه او تنخواګانې ځنډول سوي او په ارزونه یې کار روان دی.
ښاغلی نظامی د دغو چارواکو نومونه یاد نه کړل، خو خبرداری ورکړ چې هر چارواکی چې په هیواد کې دننه یا بهر د خپلو شتمنیو د ثبت لپاره حاضر نشي او یا خپل غیر قانوني شتمنۍ د دولت حساب ته ونه وړي، دغه کمیسیون به په خپل ټول توان هڅه وکړي چې محکمې ته وسپاري. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان
کومی قضیه چې له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون لخوا دوی ته رسیدلی د تعقیب څیړونو او ارزونې لاندې دي. د ځینو په اړه تصمیم نیول سوی او د ځینو د ارزولو کار روان دی. معلومات به له پای ته رسیدو سره له خلکو سره شریک سي.
د اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون چارواکي وایي د کابل د نړیوال هوایی ډګر له لارې د غیر قانوني پیسو زرو قیمت لرونکو اسنادو لیږل هم په دغه کمیسیون کې تر ارزونې لاندې دي. دغه کمیسیون په دریو لومړیو میاشتو کې د اداري فساد په تړاو 30 شکایتونه ثبت کړي دي. یاد کمیسیون وایي که ومومي چې په کوم وزارت یا اداره کې فساد شوی، نه یوازې دا چې د فساد عوامل به وڅېړي، بلکې د دغه بنسټونو مسؤلین به هم ځواب ویلو ته اړ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سیمیز او نړیوال موضوع هم د افغانستان له موضوع سره تړلې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې بهیر یو حساس پړاو ته رسېدلی، روسیه او پاکستان د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړه. دا څرګندونې په پاکستان کې د هېواد له لوړ رتبه چارواکو سره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د لیدنو کتنو وروسته د پاکستاني چارواکو او دغه راز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر کړي دي. روسیا او پاکستان دواړه له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې تاریخي ښکېلتیا لري. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر پورت کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اسلام آباد ته د خپل دورځني سفر پر مهال پرون چهارشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د سولې بهیر او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د عمران خان له دفتره په یو خبرې سوي اعلامیه کې راغلي چې نوموړي د دې لیدنې پر مهال شغلی لاوروف ته د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د یو سیاسي حل لارې پر اهمیت ټینګار وکړ. زیاتوی چې عمران خان د افغان سولې پروسې د ګړندې کېدو په برخه کې د روسیې هڅې وستایلې، چې اشاره یې په مسکو کې د افغان سولې په اړه د تیرې میاشتې غونډې ته وه. رویترز خبری آژانس لیکي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې د سرګی لاوروف له قوله راغلی چې وایي د طالبانو په ګډون د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو لپاره د یوې موافقې تمه لري، څو په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره رغنده حل لارې وموندل سي. سرګی لاوروف په چهارشنبه له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره تر لیدو وروسته په اسلام آباد کې یوې ګډې خبرې غونډې ته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه داسې اندېښنه وشوه.
لکه زموږ د پاکستاني همکارانو په څیر موږ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښمن یو. هلته ترهګریز فعالیتونه په ډېرې دودي داعش د هغه هیواد په شمال او ختیځ کې په قوت سره پراخېږي.
په همدې خبری کانفرنس کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو ته لیواله دي. پاکستانی رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په حواله راپور ورکړی چې وایي مسکو او اسلام آباد به د تروریزم پر وړاندې مبارزې لپاره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او زیاتوي چې روسیه په پام کې لري پاکستان ته پوځي تجهیزات ورکړي خو جزئیات یې نه دي ورکړي. دغه راپورونه د لاوروف په حواله دا هم وایي چې دواړو هیوادونو د نورو ګډو پوځي تدقاتو په ترسره کېدو هم موافقه وکړه. وروسته لاغه چې واشنگتن له طالبانو سره د میتر لمړی نیټې پورې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو موافقه کړې، مسکو د افغانستان د سولې پروسې په ګړندي کېدو کې د فعال رول لوبیدلو لپاره رامخته سوی. که څه هم امریکا وایي چې له لوجستیکي او تخنیکي پلوه ګرانه ده چې تر ټاکلې نیټې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. سرګی لاوروف همدارز پرون د پاکستان د پاوز له لوی درستیز قمر جاوید باجو سره هم پر اولپنډي شار کې ولیدل. په دې لیدنه کې دوی د دفاعي او امنیتی همکاریو په ګډون پر دوه اړخیزو علایقو بحث وکړ. د خبره د پاکستان د پاوز اعلامي او دغه راز پاکستانی رسنیو کړې ده. د روسیا او پاکستان چارواکو دغه راز په خپلو کې د اقتصادي اړیکو، د کووید 19 ناروغي پر وړاندې مبارزې او هم د ګازو د وینلیک د پروژې پرمختګونو باندې خبرې وکړې چې د کراچۍ او لاهور ترمنځ غځېدلې ده.
یو ځل بیا په موکړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته افغان چارواکي وایي میدان وردګ ولایت په 212 کې د ځای غیر مسول قومندان عبدالغنی علیپور قرارګانی ولیده. د 203 تندر قلور دو د 15 لیوا د رسنیو دفتر تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې وویل د علیپور قرارګاری امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې. تمدنن د پاکستان د ولسي جرګې مشر اسد قیصر دی شپاړس کسیز پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامی پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل 3000 افغانان ته د هندي و خصوصي تحصیلي مؤسسې لخوا جعلي سندونه ورکړل شوي او یو شمیر افغانان هم د همدغو سندونو پر مټ په لوړو دولتي پوستونو ګمارل شوي او دندې ترسره کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پاکستان ته د سفر په مهال ویلي هیواد به د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې همکارۍ د پیاوړي کېدو په هدف د هیواد ته پوځي تجهیزات ورکړي. دغه راز په دې سفر کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د وضعیت خرابېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د پلسګونو هغو بندیانو د خوشی کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه وکړه چې تیر کال د نګورنه قرباخ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې آذربایجان نیولې دي.
د ژوند رنگونه
نوم محمد نیم نه ما ته د میاشت شپږ زره روپۍ معاش راکې یو نیم سل روپۍ هفتهګی راکې راته
خا بیا د کورنی مشکلات تل کی
مونږ نګرار کې اوسېدلو بیا چې زدل تراغ لالم نو کور مې دل تراغه بعد دغه نه داسا کال چې وو اقتصادي وزه خراب ول کور مې نیول پکراته زره روپۍ کراول نو هغه وسنه برابرې دله برته خپل کلی ته کوچو کلاړه د ما خپل کلی کې یو به په سودی وس ترکاری به په سودا کرا نشته را باندې ځکه ازمال ته گزاره کی دلته چې وو د کور کرا را باندې وو د برق بیل را باندې وو د اوبو مصرف را باندې وو چې پالک راوښ کې هم دستی ور سره یو دوه گیم په خې کې نو دوه کاته برابرۍ نو شاوخوا کورن والا سر مالداران دی غوینه یو کاسه مستیم راوړي نو ان دریم کاته ور سره برابر شو او دلته خو چې د ماده تی ویل چې هر څه په بیا باندې
بیا خپل له مشکلات سره نه مخ مثلا جامیری څوک درته مینځي سره که موسی گیدلته
زه چې زما میاش کې ور ریکورد تزم نه ځان سره کالی راوړم مدري جوړه سره جوړه کالی د سره راوړم چې چرکوردارې نو دا راوړم نو بیا یو هفته کې شي یا اتو ورځې کې شي الا نه ورځې کې نه ورځې کې یو جوړ کالی بدلوم بیا چې دا کالی خیرن شي ځل جوړه کالی برته میاش کې شي زم کورته نو هغه جامې هغه عمل تر ته کور کې مینځي برته چې بیا د هفته په ورځ یا یک شمې په ورځ برته راځم نو او تیر راته په دې کې خیزه په ځکړي به راځم
د مسافرت په ځوان کې د کوم کارونه زده کړم مثلا د کول کالی منځل او تو کول څه
عسکري میکنه دا نو عسکري تاسو خپل پته ده چې عسکري و کې نو عسکري کې هر کار یادي هم تو کول شي هم د کول شي هم کالی منځل شي هر څه کول شي زما بچ مکتب رخصت شو زبر درې میاشتې کې کابل ته راتللم یو لسکلن بم زب کابل ته راتلم کار ته دیړې مې کول ترونه سره درې میاشتې درې نیمه میاشتې وزدل ته وسیدلم نو هغه جامې به مې خپل ځان ته منځلې او د خو بچي غي وخت کې عمر مې کم نو دیک براته بل چا کا اوس په دیګم خپو یګم ماشاالله او کالی منځل او دا خو درته مشکل نشته دی نو
یعنی خدای چې یو نفر کناری نارینوی که میرمنی هر کار چه مخت رازی زدائی که
چه مسافری راغل مسافری که خوز دیک کول رازی کالی منزل رازی اوتو کول رازی حتی کوتا جارو کول پکی رازی نو دا با دیبانی باید سڑایا بونی که نو با دیبانی داغه او که شرم و گلنی چه والا دا دا خز و کار دی باید دا خز مخی ویسی هر کار باید هم نارینه یاد که هم آگو یادی
دیر زیاده مننه
خوشحاله واسی همچنان تاسو
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خو له ازادي رادیو سره اوسې زموږ خبرونه نوې پیل شوې د افغانستان په وخت د ماښام تر وو بجو پورې دوام لري. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو په څو شیبو کې زما همکار فرشته نگاه بل خبري مجله وړاندې کوي. فرشته جان سلوت راغلي خره خلاص.